سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم رادیو تړلې او خبريالانو هم د لنډ وخت لپاره بندیان کړي وو دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو کته هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان سیف الله رضایی او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشکړل خو رادیو له هم تړلې پاتې ده د راپورن لمخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تربل امر پورې رادیو نشي پرانیستلې د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندی کې د دې سیمیز رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللې او دا عمل یې غندلې دي طالبانو لا د دې رادیو د تړلو په اړه څه تفسیر نه ده کړی مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې له هغې ډلې بدخشان کې یو رادیو تړلې و د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې لیوی درنی چاودنی وروسته اور لګیدلې چې لامل یې ډیر مالی او ځنی زیانونه اوښتي دي د نمړنی اور پرونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او یو سل شپېته تن نور ټپیان دي چاودنه نن سهار په یو زیرمنتون ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې دي په ټولیز توګه د اور وژنې شپږ واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنۍ حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توضیح شویدی د دغه پیخي اتسلری وشتنه قربانیان په سیمه زوروختونونو کې تر زنګړی او جدي پاملرنې لاندې دي چارواکو د پیخي په اړه څېړنې پیل کړې دي مګر د ګودام دقیق محتویات شوې ده انټر لوجستیک په نوم دی او شرکت دی نه دی په ډاګه شوی ترنن سهارا د نګورو کرباغ لسیمی څباندی 15000 کسانو کډه کړي او ارمنستان ته تللی دي د خبره د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشنیان ویاند نازلی باغاسریان نن کړي ده لسیمی نه د خلکو د جبري کډه لامل د سایبرجنیز وکونو د بریدونو دوام دی ل نګورو کرباغ څخه چې اکثریت اوسیدونکو ارمنی ټبر دي د کډوالو شو کسانو د غنوي شمیرې د سرګندوی چې د لانجمنې سیمې مهي نفوس بيزاوي بیزای شوای دی ایریوان لملګرو ملتونو غوښتنه دي چې سیمه ته یو څارونکو ماموریت واستوي ترڅو د بشري حقوقو او امنیتی وضعیت لنجدې وڅاري او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه د هیواد ته له کډ شوو تر یو وشت کم عمره ازیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د روغتیایي دروانی روغتیا په برخه کې د 2 میلیونو پاوند مرسته اعلان کړه د برېټانیا حکومت په خپل ویب پاڼه په ویلمې کې ویلي چې مشورتي ادارې او رضاکار سازمانونه کولای شي دغه مرسته د وی برخې د ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي د ویلمې مخې دغه بنسټونه کولای شي په زرګونو ماشومان او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري په لمه کې به مشخص ډول د ځانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیرې خودل شوی نه دی خو په ټوله کې ویل شوی دی چې دغه درې واړو هیوادونو اصل زره ماشومان او تنکی ځوانان چې په بریتانیا کې میشت شوی دی د رواني ناروغۍ او په مختلفو برخو کې د غملاتړ ته ترلاسه کولی شي چې ورته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ او جهي صندوق یونیسف وايي په تیر اگست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو نه په شپږو کې تنجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي د دغې مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي یونیسف په ویلمې کې چې تیر ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې د مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلونو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مطلب دی وړاندې په یو شمیر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومان ته پکې زده کړې ورکول کېدلې هم تړل شوی و تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوی یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ لړلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوی په اعلامیې کې چې 13 ورځ ناوخته خبره شوې راغلي چې دغه پریکړې لامل شپږ سوه اویا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې د مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې دغه شپږ ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو چې دا مرکز د طالبان له لوري تړل شوی دی او تړل کیږي، دا بده پریکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یو لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیه په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو هغه تیر ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورنی موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان لدی وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنو شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندې کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د طالبانو لخوا د مدني فعالې جوړیا فارسي د احتمالي نیولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. یاد سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي بریدونه باید ودرول شي. همداشان د افغان معترضو ښځو د خوځښتونو ایتلاف دی وی اعلامیې په خبرولو سره د معترضو ښځو د خودجوشه خوځښت غړي جوړیا فارسي او نورو هغو فعالانو د روغتیا په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو په بڼه کې دي. خو طالبانو د جولیا فارسي د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې یې نه دا پروانې د دې خوځښت یوه بله غړي هم لس ورځې وړاندې له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو د چهارشنبې په ورځ نوښته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د مدني فعالې جولیا فارسي د احتمالي نیولو خبر د ژورې اندېښنې وړ دی. یاد سازمان زیاته کړي چې تېره اونۍ طالبانو یوه معترضه ښځه ندا پروانی هم نیولې وه چې تر اوسه یې په اړه کوم معلومات نشته. فریډم نو سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مدني فعالانو پر وړاندې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه کړې. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت بنسټ ایښودونکي خدا خاموش ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو خوځښتونه او د جولیا پارسي کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي زیاته کړه
د میرمن جولیا پارسي په اړه لا هیڅ معلومات نشته، فقط دومره پوهیږو چې هغه یې د کورنۍ او چارو وزارت ته بیولې. کورنۍ یې ډېر اندېښمنه ده. د میرمن جولیا له نیولو وروسته یې کور ته راغلي او موبایل او اسنادونه یې چې په کور کې ول له ځان سره یوړ. موږ ټول ډېر اندېښنه لرو. چې پر هغه به سوشي
فارسي چې څه خدمات
د افغان موترزو خزو د خوځښتونو ائتلاف هم دی ویلې مې په خبرولو سره د موترزو خزو د خود جوش خوځښت غړي شولیا فارسي او نورو بندي فعالانو د روغتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اعلامیه کې چې د موترزو خزو د شپږو خوځښتونو لخوا خبره شوې د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو څخه غوښتل شوې چې ژر تر ژره دې د جولیا او نورو بیګناو بندیانو د خوشي کولو لپاره اقدام وکړي. د افغانستان د ځواکمنو ښځو د خوځښت مسؤوله او د دې ائتلاف یوه غړې مؤنثه مبارز د جولیا پارسي نیولو ته په اشاره سره وایي
دا نیونې د ویرې او ګواښ د رامنځته کولو لپاره ترسره کیږي تر څو اعتراضي خوځښتونه له منځه ولاړ شي او له افغانستانه کوم اعتراضي خوځښت او د طالبانو پر وړاندې کوم غږ راپورته نه شي خو دا په هیڅ ډول پر معترضو خوځښتونو تاثیر نه کوي.
د معترض ښځو د خود جوش خوځښت غړې لیلا بسیم تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو که دا وکړه چې جولیا پرسی چې د دې خوځښت یوه ماتره خړې وه د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې ادا کې تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د یاد خوځښت یوه بله غړې ندا پروانې له خپل خاوند او زوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې چې لا هم د طالبانو په بند کې ده خو طالبانو د دې نیونو په اړه څه نه دي ویلي. ومو غوښتل د دې مدني فعالانو د نیولو د ادعاو لاملونه او د دوی د کورنیو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت څخه وپوښتو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د چهارشنبې په ورځ د ندا پروانی د هغې خاوند او څلور کلن ماشوم د نیول کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د هغوی او د زده کړې د فعال مطیع الله ویسا چې له تېرو شپږو میاشتو د طالبانو په بند کې دی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې یو ډېر شمېر معترضې مېرمنې د پوهنتون استادان خبریالان او مدني فعالان له دې عمله نیولي بندیان او شکنجه کړي چې د دوی د حکومت ولې په بڼه انتقاد کړی. یو شمېر دغه فعالان له بنده خوشي شوي خو د جولیا پارسي ندا پروانی مطیع الله ویسا رسول پارسي او مرتضی بهبودي په ګډون یو ډېر شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زرنجونی واده کولو ته اړ استلوي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو لومړی په دې اړه باندې تاسې رابولم چې یو راپور واورو او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خپرونې میلمنې آغلې عادله بهرام نظامی، آغلې زهرا جلال او وروسته به آغلې اوژی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قایمه سي او خبرې به پیل کړو. خو لومړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینو سیبوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر اویا زرنجونی واده کولو ته اړ کړي دي. هغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپلې کم عمله لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دی اړه د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړو. د 1402 کال په خبرګولی میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40% ننجونی لا 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په خبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسم حال د افغانانو بشری حقوق کوچنی موضوعات بولی چې نړیوال ټولنې پر وخانو ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپای پر مخړی پر راپور کې مو وریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذي ویل چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی ممکن اتیا زره انجونی واده کولو ته اړ استلیوي. په دې اړه به خپل خبري پایل کړو ل میلمنو سره اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لمړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو نجونو واده ته اړ ایستل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړیږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او ترنګ کوم او ډیر ډیر مننه هم درنګ د رادیو ډیرو قدر من او د کوته د هڅو په وضعیت په حق له په افغانستان کې چې تاسو د دې جدي د وخت نه هم تاسو برنامه لرله خو دا برنامه چې مطلق اوس د هڅو په وضعیت باندې د دې متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنه دعوتوي، متواتر راپورونه لري، څه کې دروغ نه دي، اصلي چې یو څه کایان است چې حاجت په بیان است، یقینا چې در دوړ حالت دی او حسنه وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها وره سخت تمامی ګوره که مو چیرې دی و هیواد پرمختګ ته فکر کو، هغه پرمختګ دی ویخی تولن نه مایستری او واخا تولن دی ویخی کورنۍ نه نار جوړې دلای شي. که په کورنۍ کې هدا قلند اقتصادي پرابلم نه وي او ناخواله دی، تاسو په چې ټول تاداب د ژوند کوسنی حاصل کې دغه اقتصاد د انسانان خپل اقتصاد پیوړی کوي او ژوندونه سهولت طرف ته روان وي. که چېرې په کورنۍ کې مشکل د فقر وي او ناخواله وي او یو پلار چې هغه تقریبا څلور پنځه لوران ولري، میرمنې وي او د کار سړی بل هیڅوک هم نه وي ورسره، مثال داسې یو مثال په ورکو چې هیڅوک نه لري او په هغو کور کې همې خور ورته ناسته، همې مور ده، همې لورانې دي او دا رقم ټولې میرمنې د یوه نفر نفقه په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به حساب نفقه ورکړي، نو دا به ډیره سخته وي. ځکه که عاده اقلا که مو وایي چې د ښځې د کار نکاح او ښځې د درس نه ویي، دغه خودکفایي ته چې یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي، هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقي طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دو ته کیږي چې هغه منجونې په واړه سن کې واده کړه که نفقه یې نشي ورکولی. دوی چې په څه نو باید واده شي چې د هغه خپله ډوډۍ موډۍ د هغو کوره پیدا کړه. ډېره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډېر خطرناک حالت هم دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتي د مجبورې ورځې نه دی ودی وي. او اوس هم چې دغه د راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې دا هڅه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه د سیو حالت بار بار رسی او بار بار د کورنۍ مجبوري کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم مجبوره کې چې دوی وړې لوران واده کوم. د څه نه د فقر نه دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوري. او واقعا چې ډېر دا د تشویش وړ خبره ده. او زا حسینی وضعیت در افغانستان تا دیر ناطاقت هم درسته در پاگو که به دیر کارونه شوی وی پاگو که به مثلا در ساختمانی کارونه یا در سرک جوڑوانه یا بندو مسئله که مختللی وی. اما پچنگی بیکاری پچنگی در خزو پکور که قیدی دل در کار تا نپریخول تریم تا نپریخول در یو دیر خط پرابلم ده. او در طول نه نه بدبختی تکش کیوی دا مملکت بدبختی تکش کیوی دا خود به خود انزوا ترویلی. او پا قوه صاحب که بیازیتی مو که تاسو وګوری طول دنیا په یو خبر باندې تاکید لیده چه نه باید بشری حقوق تا پولانده شی. اما مشنوال باید دا غاگونه کانو که او دا بشر دا حقونو نسترگی کشتی که ما خود نظر دا یقینا چه دیر دا تشویشوار خبره دا.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال تاسو څخه به هم دا پښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بیوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحتمند اوسه. ستاسو سوال پوری اړوند څنګه چې زمونږ خور خبرې وکړې د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو ګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنې وي یو ځوان وي همیشه به هدف ژوند نه کیږي. دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډېر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنتو څخه ګڼل کیږي، چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه. ټول دا ځانته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي، خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي. هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کی او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کی چې په خپل پښو باندې ودرېږي او هغه پسې د واده سیستم برابر کی. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبرن اخیستل شوي دي، او دا معلومداره خبره ده چې دلته هم اجباری خبر راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډېر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم حداقل نه لرو او دغه ځوانان به څه کي؟ مجبور دا کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزې لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کړئ او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نوه دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زموږ پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلې وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډېر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کېږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د دوی خپل فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږو ځان ته هم ورسیږو، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډه شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپله د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم بسر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیان وساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنې دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیگانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې له موږ سره تاسو وخت وایسته او خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ له کبله شایي 80,000 نجونې واده کولو ته اړ ایستل کېږي. ستاسو په نظر اول خو دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د بېوزلۍ له کبله خلک اړ ایستل سوي دي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ ایستل کېدو نور کوم لاملونه شته؟
ننکم لمړی تاسو سلامونه اوریدونکو ته درنې میلمنو ته چې په بس کې ګډون لري. لاملونه یې داسې ویلي نجونې د بې وزلۍ له کبله څنګه به دوی کړي په داسې اټکلي جوړه چې دوی وایي کې لرې پرتو سیمو کې په ولایاتو کې امکان لري هغه کتابونونه دوی شپږم پورې تللي دي، بیا اووم هلته چې لږ جلۍ ستره شي بلوغ سیند ته ورسېږي، نو عاجل دوی تصمیم نیسي وساته. داسې رواج شوی دی پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلۍ والا بل ته ووایي چې زه مې لور واستوم فلاني ته یا داسې کوم، دا به ډېر هغه وو. خو اوس هغه داسې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي.
بلې آغلی امیل، که تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکوي، ستاسو په ژغ کې داسې یو څه بل څه ګډېږي چې موږ سم نه اورو. مهرباني. بلې و
نو یو خو دغه چې د وكان اكثريت خلق كان في سدي فريرا دي داكارونيكي غواري چغنجوني چي خصوصا پښتني کې چې یاد نور اقوام کې چې لک ستریشي بیا چې د مکتب نام پاتې دي دوی په خپل تا وړاندیز کې خپل خپلوان ته چې تم خپلواني بس د ملور تا ته درکو نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غږو کې او بیا وسره واده ونه کې ناممکنه ده او بل که څنګه چې زمونږ خور وی چې ولور اخیستل کېږي دغه پیسو ته هم دوی اړي که څه هم دغه ولور بېرته مصرفېږي خو یو څه چې پاتې کېږي امکان لري دا هم دا خبره هم پکې وي او بل دا چې مشکل پرې کې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کېږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کېږي چې ته خوشحاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لري غواړې چې واده وکړې او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانې بیچارهګان قرباني دي د دې دغسې رواجونو عملونه یې دا دي چې یوازې فقر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جنکۍ پیغله شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دې خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم همدا وي او بل دا چې همدا مکتب چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میله وکړي همدا چې تعلیم نه دی پاتې شو همدا خبره هم ده بل
بلې آغلی امیل ستاسي ژغ قطع سو بلې موږ به هڅه وکړو چې آغلی امیل ته بیرته زنګ ور ووهو د دوی ژغ قطع سو زه فکر کوم چې په تلیفوني شبکه کې کوم ستونزه ده آغلی نظامی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داسې ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړباسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چې نجونې په زوره باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي
د دې زه تمنا یقینا په کوم عاملونو چې موږ ورګېدلو چې فقر او مکتبونه کې یاد کوم بدون دغونه په افغانستان کې د پخوانه د ناوړه عنعنات چې د تصفیه دوی او حتما هغه د برنامو کې شته دی یاد خبره نه ده ډېر وازې دي په بده کې به ورکولې وړې نجونې به په بده کې ورکولې چې د مو خپل امور د دوه بده قرباني ده نو دا یو سلسله عنعنات هم موجود وو او شته دي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده هلته نرنه حاکم ده خدا تا ده هر انسان پسترگر نکته لکی دیر تلاش وشو پده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دو تا دیر تلاش وشو چه خدا ده و بشر پتوگا پا لروپراتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا با دیره دیه نرنه و تا خدا هیچ ارزش نلیری تاسو کنسه لروپراتو سیمو
که په موږ وخت کې چې دا قلم د ښځو د حقوقو لپاره کار کېده چې سړی به ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هېڅ حد یې نه لاره. او انانات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چېدنه ده، بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې لویلي. په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره، مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته مو وړل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده، اکه وړه ده که زړه ده، نو باید حتما هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار بي څه. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې هم دا خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه، د هغو نه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله، یا خور وه بې وروره شوله، یا مېرمن وه بې خاونده شوه، ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې دپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نه حاکم وو. نو دا هغه بدبختۍ دي چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت. او متاسفانه همیش مثبت و تکیو تایی چه پا قوانین و کرغلی بیا پا دیره بیا پا دیر غرط کلام ده پروردگار که پا قرآن کرغلی اخو تا بیدون را توجه نشته ده پا دو مسئله ده مازیان چه خواده ما غرگاروی نخفه کی زیادتر وقت فرهنگ تا مخی کاش نه دلتا تربور ده شرم ده او ده 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 او نه د کوره باید ونوزه و باید واده شی و حالا غایه باید جگ نشی. دیر 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 تیت فرهنگونه و چه مو تقریبا دست صفر تا خونه خو لغ چپی ور آکم و چه ستیت کنترول لاندی راشی. اما متاسفانه جنگ بدبخته یو ده دو مسئله تا افغانستان خلق برینه خل چه هدا قلنده یو بشر پتوگه نره خیز خپل زانو پیجینی. متاسفانه در افغانستان طولنه باز انانات لیری چه هدا دننانه یو بدبخته یو یه دیر واضح پیام مختر رسیم.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم، تاسې د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی وویل چې ښځې ته په ټولنه کې اهمیت نه ورکول کېږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حده پورې رارسېدلی دی چې خلک فکر کوي چې که لور یې په کور کې وزېږي هغه هغې ته د یو بوج په سترګه ګوري، د اوژو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یې یو بل چا ته ور واده کړي. تاسې په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ که چې څه لامل کېږي چې دا ډول دودونه هاوی سي یا برلاسي سي په یوه ټولنه کې، څه لامل سو چې ښځې ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه کتل پیل سول په افغان ټولنه کې؟
مننه میرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل بار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکاره خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته، خو د دې لاملونه به زه ووایم. د دې لاملونه دا دي چې یو پښتنه کې زمونږ افغانستان کې متل ده، دوی نان دادي او جان دادي، کنه چا چې چا ته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کېږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدرې کم وي. بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یوه ورځ وځي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یوه ورځ د مخته لاړه شي. او دې لپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چې د دې ژوند بچنګ کې یا د دې خوشي او خفغان د دې غ کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکو څنګه به د دې رضاعت دا د شین په نظر کې ډیر نه نیول کیږي، یعنی اکثریت نه نیول کیږي، صرف دغه دوه نارینه ملګری وي یا کورنۍ وي یا هر څوک چې وي او بل سره جوړ راغلل، بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي. حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زموږ افغانستان کې چې د بدل معامله ده، چې بدل معامله په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي، شغار په اسلام کې معنا دی چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوی دی. بیرته جانب دغه خبره باندې ډیر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسی. دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بیخي زوی او لور هم ناستی وای، دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پریده چې د دوی په سر معامله وکړه، جنکی ولیږي اور کې بلا لیکته واغونه جلکی واخلي، دې ته هم کورنۍ جوړ کړي، دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی، نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دی، خو صرف یو کار دی. مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي، همداسې دوی دپاره پای ټکی ایږدي، اما بنسټیز فکر نه کوي چې دې کې خوښي، دې کې خوشحالی، دې کې د زړه تمنیات او خواهشات، دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي، او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي، ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده، یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي، او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي. دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي، د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده، ښځه باید کار معلوم دی، فصل دی، باید اولاد راوړي، مثلا ښځه باید خدمت وکړي، سبا نه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي، احیانا که یو کورنۍ یو نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي، دی به په کوم څو مزد قانع شي چې دا کارونه وکړي، د ماشومانو صفایي نه ونیسه، د کور صفایي، د میلمه پالنې، د کورنۍ پالنې، دیګو کاسه نه ونیسه، دا ټول ښځو مفت کوي، او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خوستا کار دی، تا دغه کار کې لږه نیمګړتیا وکړه. یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته. دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي، دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي، دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی. مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده، تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې، دولت کې، حتی په لوړو چوکیو کې، د هم یو نو هم عایداتي منبع وه، او هم یو نو د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار وه چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول، یو عایداتي منبع یې درلوده، کورنۍ تمویلول، خپل ځان یو ځای ته رسول، بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی، دا خو دنده دی، دا د دې هغه کوم آرزو دی، تمنیا دی. اوس چې دغه شیان نشته وایي چې چې ناست یې بیکاره، بیکار چې ناست یې پرې د بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی، چې څنګه چې قطر هیواد، سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده، زما فکر کې دا بې ځایه نه دی، دا خبره شته، خبره شته. متاسفانه چې دا ناخوالی دي، یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي، او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي، ترڅو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي، هم د خوښۍ د لپاره لاسرسي پیدا کړی وي، او هم خپل د خوښۍ د ژوند ملګری ټاکلی وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبره نشته.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوژې امیل، موږ فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده، او موږ نسو کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ به بیا هم هڅه کوو چې دوی راواخلو. آغلی نظامی، تاسو په دې برخه کې که خبرې وکړي چې ښځه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي، او د تر دردونو تیریږي، یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي، هغه یوازې یو ښځه ده، ځکه چې دا خپل ژوند په خطر کې اچوي، په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، د ښځې هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې، هغه نه منل کیږي او د قدر د پسترګ باندې نور ته قتل کیږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یو ټولنه کې، ځکه چې که جنگ او جګړې وي په یو هیواد کې، هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه ښځې چې دي هغوی ته اول د کور څخه دوی پیل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه. یقینا که موږ دلته د دو هغه حقیقت ته دقیق شو، چې څو په کور کې یو مور د مور په صفات ونه پیژندل شي، نو هغه د ښځې په صفت هم پیژندل کی. زه همیش مونږ ته خبر کړله چې دلته کدی ښځې قدر کم دی، یا ښځې مخنی ولا کی، یا خو بدی کی ورکول کی، یا کوچنی ودی کی، یا یو مصرف کننده بلل کی، یا دا چې د مسؤل ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي. هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د باندې نوري. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه. دغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې مور اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي، په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گده داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی، او دو صورت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه ننی زوی پیدا دی پا دنیای نوی روی، نو نن بده زوی دی کمک کردی، او که ده دمیر من نوی ده بده زوی دی کمک کردی. متاسفانه همیش دور کتوبه دا فرق د ور کې د نجلۍ په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ نه موږ دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې نجلۍ د بینه یو نسو، دا د دو مبارزه چې موږ دغه ځندنه شو نور به ځندنه شي. تاسو ګوري ډيري کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلن، نجلۍ ته ویي چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي د غو بوټ پاکي، ته باید غو ته ډوډۍ تیار کړي، ته باید دا وکړي. او یا هلک دولس کلن دی، نجلۍ اته کلن ده، عین وظیفه د نجلۍ مغه وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک ور دی که دا مشره ده، د دې د مشرتوب عزت نشته دی. کشره خو چې شي خو وي، خو خیر ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خوري. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زخته ډېر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډېر ښه بس پکا او ډېر عمده عمده ټکو ته اشاره کا چې زه خو ډيري وخت داسې خبرو باندې سوچته تری ما زه فکر کوم چې ټول دغه دي جزئیات ته چې باید فلورانشم حتما جزئیات ته ټول خلک بده مثلا په یقینا چې په اما یو په دل دی یو بیرته ور پام کړل دی باید سړی هغه جزئیات هم یاد کړي ورته پام شي جزئیات دغه دي چې موږ خپل کورنۍ نه د مشکل جوړ کړ مو فقط چې ضرورت دلته بده دوه په خاطر چې دغه غلط فرهنګ دغه غلط انانات دغه تبعیض د ښځو د نر کده موږ اول د خپل کورونا د بین یو نسو موږ په ټولنه کې بیا نه شامل کول موږ په هیواد کې نه شامل کول خو دغه د کورنۍ تاسوات چې نن افغانستان نیم په کور ناست دی تاسو وګورئ چې خبر شي وي د موږ کورنۍ خبره ده والی کورنۍ خبره ده نو خود کورنۍ خبره خو تاسو په خپل وخت تل په سره کوم واچوله خلک هم در باندې خبر کله او خلک مجبور کله چې تاسو کې نړۍ وغږی تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو هیڅ ولا عزت په ځای دی عزت تا وخت هم د میرمنو په ځای وو میرمن خپل عزت ته ډیر اغلیری توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنۍ فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کی دا فرهنګ باید منځه یوړل شي دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي دواړه یو انسان دي او دواړه ته د انسان په توګه وکتل شي دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغ لور په سر دی دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کښکي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تروسه په مغو فکر کړو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکنور حق نه لري خځه باید یاد کور کړه وخت هم جلال صاحب د خبرو کډری هم تکراری هم وکړي چې خځه یاد کور یاد کور د دوه چې صحیح تبلیغات او کارونه شي موږ د تاسبات منځ نه شوړل نو د درسته ده موږ به دا راشو د خپل کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید د حق مو یو بل توار کو خوره وویا ته څویای وروره ته څویای ته د خور خبر غلطه ده نو د ورونه ووی چې د تکای ده غلطه غلط دي کریختیا غلط وي ځان به اصلاح او کوروره ته غلطی نو بیا زده بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید نشه ته په لاندې نه کې ته باید دومره ځان حاکم اوسه کړی تا خور مور بیرون ته وزي زیا بل خور مور بیرون توزی ته مغه په مغه سترګو خور مور ته ګور چې خپل مور خور ته ګور مو همیش د مو هغه غلط فرهنګونو مختدو ځای نه کش کړی چې اوس هغه غټ عمده مشکل چې بسټ ټولنه شاته کش کیو مو ویچ د مو کورنۍ مشکل دی
بله ډیر مننه اغله نظامی اغله جلال بل پښتنه بس تاسو په همدې تړه وکړم تاسو د اغله نظامی خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په جریان کې هغه ځینو نادو دوه نه خپل ته اشاره وکړه چې شذ په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو لکبله په دې اړه که تاسو یو څو خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوسی چې کله چې یو کوچنی زیږی د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پوری تړاو لري او د جنټیکی لحاظ ک د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وی بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او ک د پلار کروموسوم یی د ښځینه کروموسوم وی هغه انجلی زیږي زموش په ټولنه کې خلک داس فکر کوي چې یو څوک ک انجونی ډیره زیات لونی لري یو څوک نو بیا ک دوی بل واده وکي شای زوی وزیږي خو هغه هم په یو نارینه په خپل په دې سړی پوری تړاو لري مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوسی
مننه خو شاته کې ته اشاره وکړه مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې په بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع هم داسې ده او مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زمون نه کیږي اغه ګرام اصل په سلام مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخته یې، ګویا زوی نه راوړې، ته نه پوهېږم شمیاته یې، ته څه شی څه شی، ځینې ځینې خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي، سړی سړی جګیږي، بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي، درېمو ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی. خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي، او په زمن کې طبابت ته که ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی څنګه چې تاسو تشریح کړه، دغه موضوعګانې دي. او دې کې د ښځې څه ګناه ده، او ښځه دې کې څه رول لرلی شي؟ ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې. او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کېږي، د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کېږي، او هماغه مشکلات مور ته راجع کېږي چې یاره دغه زورول کېږي، کړول کېږي، بد خبرې کېږي ورته، یعنی روحي او نو فشار ورته راجع کېږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو، او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي، دا د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه، بې علمي نه، ناپوهي، جهالت، دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی. یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی، که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی، حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی، مونږ ولې ښځه ګراموو، یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو، چې دا داسې ولې نه کېږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده، او څنګه چې نظامی صاحب وویل، څنګه چې ماشومه پیدا کېږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي، مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي، یا کورنۍ ورته په چغو چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده. هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې ډېر رقم رقم خوشحالي، چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کېږي، تبعیض شروع کېږي، څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړېږي، ورته د دې د سن سال سره تبعیض لوړېږي. داسې نه کېږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي، بلکې نه، هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کېږي، او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي، په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي. او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه، د ظرف شویي نه ونیسه، د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه، تر هر څه پورې، تر دا بیخي حساب دا خو بیخي هغه نه دی، کار نه دی. دا ستاسو دا به دې وکړي که نه ونه کړي، نو لږ ورته بده خبره هم وي، لږ شکنجه هم وي، لږ نور خبر. یو بل موضوع چې ډېر مهم موضوع دی، کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کېږي، لکه خوښې وي هغه ځان ډېر سربرا بولي او په ننګور باندې ظلمونه کوي، هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرور هم داسې کوي، کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کېږي چې ته مشره یې، او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپلو یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي. او دلته دې خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی، مشر کشر معلوم دی، خو برعکس هغه داسې نه وي، یو نو تبعیض وي چې ښځه باندې یو په درې جنجالونه ډېروي. او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه دپاره وړي، ناخوالې دپاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بې سوادي
او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بي خبري ده. ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آگانه یو پونه یو خپل حقوق نه خبر نه یو چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري
بله من
او میړه په ښځه باندې څه حق لري اکه علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړونه وکړي مستقیما دوزخ دی داسې هغه ورته بیانوي چې هغه ټغټ مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري یو خور په ورور باندې څه حق لري
بله ډېره مننه
تاسو ګورئ یو لویه بیلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بند شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې جایداد مسایل وي څه مسایل به وي د دې ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوې قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
فتنه
کیږي یعنی د ژوند په ډېر لویه قله ته رسیدای شي
ډیر مننه غلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت هم پای ته رسیدل ل خپل درو سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم